د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. نن سه شنبه ده، د 1409 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوی اومه ده چې د 2021 میلادي کال د جنوري له 16 سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې افغان حکومت غواړي نورو هیوادونو ته د دینی زده کړو لپاره د زلمیانو او ځوانانو د تګ مخه ونیسي. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه. دا هم د خبرونو سر ټکی. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیز تجارت په اړه خبرې کړي. د افغانستان او ایرلند ملي لوبډلې نن سه شنبه په خپلو کې د کرکټ دریمه یا ورځنۍ یا 50 اوور نړیواله مسابقه کوي، او د امریکا د استازو جرګې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا پاڼه سنا ته وړاندې کړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې د بهیر او د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیز تجارت په اړه خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تیر ماښام په یو ټویټ کې وویل چې له محمد حنیف اتمر سره یې د سیمې د ثبات لپاره د همکاریو د دوام پر اړتیا خبرې وکړي. دا خبرې وروسته له هغې کېږي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي قریشي پر تازه څرګندونو انتقاد کړی. قریشي تیره اونۍ په یوه مرکه کې ویلي وو اسلام آباد هیله من دی چې د امریکا نوی حکومت به د افغانستان د سولې د خبرو بهیر او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو لړۍ روانه وساتي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو د پاکستان حکومت باید طالبان د تاوتریخوالي د کمولو د ژمنې عملي کولو او سراسري اوربند ته وهڅوي. د افغانستان د مالیې وزارت لریشوی وزیر عبدالهادی ارغندیوال وایي چې پر ده لګېدلي تورونه بې بنسټه دي. ولسمشر اشرف غني د شنبه په ورځ ارغندیوال له دندې ګوښه کړ او پر ځای محمد خالد پاینده سرپرست وټاکه. ښاغلي ارغندیوال پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د ولسمشر په شاوخوا کې یوه کړۍ فعاله ده چې کله یې ګټې په خطر کې شي نو دا ډول توطیې جوړوي.
په ټولنه کې خلک هم په دې واقعیت پوه شوي کله چې د ځانګړو کړیو چې ولسمشر زیات وخت له بده مرغه ورباندې خبر نه وي ګټې په خطر کې شي دغه ډول ممکنه توطیه عملي کوي.
ارک د ښاغلي ارغندیوال د دې څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن سه شنبه په خپلو کې دریمه 50 اووریزه یا نړیواله مسابقه کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادۍ رادیو ته ویل چې افغان لوبغاړي د مسابقې ته پوره چمتووالی لري.
ټاکل شوی نن د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د ایرلند د کرکټ ملي لوبډله سره د کاردان پانتون جام سیالیو دریمه نړیواله 50 اووریزه لوبه ترسره کړي. دغه یاد ټولې لوبې د افغانستان په کوربتوب سره ترسره کیږي. دغه لوبې لپاره هم افغان لوبغاړي پوره چمتووالی لري.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دغه لوبلاړ چې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي په دوه مخکینیو لوبو کې په بریا سره ګټلی دی. لازادې رادیو خبرونه اورئ. د امریکا د استازو جرګې پرون د ډونالډ ټرمپ د استیزا پاڼه سنا ته وړاندې کړه، او له دې سره یې په سنا کې د پخواني ولسمشر د دوهم ځل محاکمې لپاره اقدام وکړ. په دې سند کې چې پرون د سنا په غونډه کې ولوستل شو ټرمپ د پاڅون په پارولو تورن شوی. له دې مخکې د استازو جرګې د استیزا مسؤولو چارواکو دا پاڼه د کانګرس په هغو سالونونو کې وګرځوله چې د جنوري په 16 د ټرمپ پلویانو یرغل پرې وکړ. ټرمپ د همدې پیښې په تور چې په نتیجه کې د یو پولیس افسر په ګډون 15 کسان ووژل شول په سنا کې استیزا او محاکمه کیږي. د مقرراتو له مخې د استیزا بهیر باید سنا ته د دې سند له رسیدو سره سم پیل شي، خو د سنا مشرانو په دې مقرراتو کې پر بدلون موافقه وکړه او دا کار یې د فبروري په 8 تر پیلېدونکې اونۍ پورې وځنډاوه. د بلوچستان یو سیاسي فعال چې په پاکستان کې د دې اقلیت لپاره مبارزه کوله پرون په بلوچستان ایالت کې خاورو ته وسپارل شو. د کریمه بلوچ د مړي د خښولو لپاره د بلوچستان په توم سیمه کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو. نوموړی چې په کاناډا کې اوسېده د دسمبر په 1 په تورانتو ښار کې لادرکه شوه او یوه ورځ وروسته یې مړی وموندل شو. د کریمه بلوچ ملاتړې ادعا کوي چې هغه د پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا وژل شوی، خو پاکستاني چارواکي دا تورونه نه تاییدوي. کریمه بلوچ چې د کریمه محراب په نامه هم پیژندل کېده په پاکستان کې د ورکو بلوچانو لپاره کمپاین چلاوه. او د پایواست په نوم د ایران یوې خپرونې راپور ورکړی چې ایران د سیګنال په نوم د پیغامونو د استولو اپلیکیشن او سایټ فلټر کړی دی. د درې میاشتنۍ خپرونې پرون راپور ورکړ چې د ایران خلک اوس د سیګنال اپلیکیشن او ویب سایټ له فلټر ماتونکو سافټویرونو پرته نشي کارولی. پرون له دې مخکې د انټرنیټي شبکو یوې څارونکې ډلې ویلي وو داسې ښکاري چې ایران د سیګنال اپلیکیشن بندول پیل کړی دی. ایرانی چارواکو د سیګنال اپ د بندولو د پریکړې په اړه ښکاره څرګندونې نه دي کړي. وروسته له دې چې د واټساپ د محرمیت په پالیسۍ کې یو لړ بدلونونه راغلل او د اپ له حقوقي پلوه له اړوند شرکت فیسبوک سره د کارونکو د معلوماتو د شریکولو قانوني جواز ترلاسه کړ، ډیری ایرانیانو سیګنال اپ ته مخه کړه. لازادای رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو رسره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. کورسته لدې چې د ولسمشر لومړی مرستیال وویل طالبان د بیوزلو کورنیو ماشومان په مدرسو کې د تروریستي حملو لپاره روزي. افغان حکومت وایي د تنکیو زلمیانو لپاره په هیواد کې دننه د دینی زده کړو امکان برابر کړی.
تعلیمات اسلامی معینیت دننه په افغانستان کې بیلابیل لوی مدرسې لري چې د منطقې په سطحه له ښو دارالعلومونو او دارالحفاظونو څخه شمیرل کیږي.
په هلمند کې د جګړو له کبله بې ځایه شوي خلک وایي په ساړه ژمي کې مرستو ته جدي اړتیا لري.
مور ته ډېر سخت تکلیفونه سره مخامخ شو که څنګه د جنګ له امله مور د ګولۍ له امله وژل کېږو، د مرمۍ له امله وژل کېږو، دلته د یخ او د وږې او د سینې له امله وژل کېږو.
او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي له مظاهرچیانو سره د روسیې د حکومت چلند ښایي چې هلته د بشري حقونو معیارونه څومره ناسم دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د هم د دې خپرونې لومړی راپور، د افغانستان حکومت وایي هڅه کوي نورو هیوادونو ته د دینی زده کړو لپاره د زلمیانو او تنکیو ځوانانو د تګ مخه ونیسي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په هیواد کې دننه به د ټولو دینی مدرسو زده کوونکي بایومتریک شي. د ولسمشر لومړی مرستیال تیره شنبه وویل طالبان د بېوزلو کورنیو زلمیان او ځوانان د دینی زده کړو په نوم پاکستان یا تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د ځانمرګو بریدونو لپاره روزي. صالح محمد صالح د موضوع جزئیات اوروي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي هڅه کوي د هغو زلمیانو او ځوانانو مخه ونیسي چې د دینی زده کړو په نوم پاکستان ته ځي. افغان چارواکو ویلي د پاکستان په زیاتو دینی مدرسو کې افغان زلمیانو او ځوانانو ته افراطیت ورشول کیږي او حتی ځانمرګو بریدونو ته چمتو کیږي. د پوهنې وزارت ویاندې نجیبې آریان ازادي راډیو ته وویل
تعلیمات اسلامی معینیت دلته دننه په افغانستان کې بیلابیل لوی مدرسې دارالعلومونه او دارالحفاظونه لري چې د منطقې په سطحه له ښو دارالعلومونه او دارالحفاظونه څخه شمیرل کیږي. او دلته مو دا زمینه برابره کړې چې د دې اړتیا ونه لیدل شي چې له هېواده بهر څوک لاړ شي او په مدرسو کې ګډون وکړي. خو هغه مهاجرین چې په افغانستان کې نه دي او هغوی په پاکستان کې دي دا د هغوی د اړتیاو په اساس او د هغوی د موافقې په اساس کېږي چې زیالته زده کړو ته خپل دوام ورکوي.
تر دې مخکې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح تیره شنبه ویلي وو طالبان ځینې زلمیان او ماشومان له بېوزلو کورنیو اخلي، ذهنونه یې ور اړوي او ځانمرګو بریدونو ته یې چمتو کوي. او زیاتره دغه ډول تعلیمات د ده په خبره په پاکستان او په ځینو مواردو کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې کیږي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د داسې تورونو کسانو ویډیوګانې خپرې کړي چې ویلي دي د پاکستان په بیلابیلو دینی مدرسو کې ورته په افغانستان کې د انتحاري او نورو حملو روزنه ورکول سوې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، ازادي راډیو ته وویل دوی تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې مدرسې لري چې هلته خپلې زده کړې کوي. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې یوازې په قبایلي سیمو کې تر 500 زیاتې دینی مدرسې دي چې په هغوی کې د افغان زلمیانو او ځوانانو شمیر د پام وړ دی. د خیبر پښتونخوا په اکوړه خچک کې د جامعه دارالعلوم حقانیه ویان مولانا محمد یوسف شاه چې په افغانستان کې روانې جګړې ته د جهاد خطاب کوي وایي چې ځینې طالب العلمان شاید د دیني زده کړو تر بشپړولو وروسته په افغانستان کې جګړو ته تللي وي، خو د تعلیم پر مهال دا کار نه دی سوی.
بالکل په دې وخت کې د یو طالبان د پاکستان مدرسو نه نه تللی، البته د خلکو تعلیم خو مدرسو کې حاصل کړی ده، لیکن جنگ تا جهاد تا د دې نه یو قسم نه دی تللی. په دې وخت کې مونږ خو یو قسم درې ورځې غیر حاضر شي نو هغه مونږ د مدرسې نه خارجوي، دا زمونږ مدرسو قانون دی.
په کاناډا کې میشت مجیب انګار چې په پاکستان کې د خبریال په توګه دنده ترسره کړې وای، په دینی مدرسو کې د افراطیت د تدریس د مخنیوي لپاره په لوی لاس د پاکستان لخوا اقدام نه کیږي.
په دغو مدرسو کې چې کوم افغانان ځوانان روزل کیږي هغوی خو یو دا ده چې عمل ته پاکستان کې پیدا شوي دي، بل دا ده چې په هغه سې یو محیط کې را لوی شوي دي. بیا په مدرسو کې دوی ته چې کوم زده کړې ورکول کیږي له بده مرغه زیاتره د افغانستان ضد په روحیه باندې روزل کیږي، افراطی روحیه باندې روزل کیږي. کوم چې پاکستان وګوري ډیر زر به دا مدرسې دوی را کنټرول کړي، اما له بده مرغه نی غوړي.
پاکستان په 2019 د کال کې ویلي و چې غواړي تر 1500 زیات دینی مدرسې د حکومت تر کنټرول لاندې راولي. په پاکستان کې د دینی مدرسو تنظیمونکي لوی بورډ وفاق المدارس العربیه وایي چې له دوی سره د رجستر سویو مدرسو شمیر 2500 ته رسیږي، خو 40000 نورې مدرسې ورسره رجستر نه دي. د پاکستان حکومت تیره پنجشنبه هم په ټول هیواد کې د دینی مدرسو د رجستر کولو په پروسه کې د پرمختګونو خبر ورکړ او مرکزی حکومت د مدرسو لپاره د ازموینې د نویو هیئتونو د ګمارنې پریکړه هم اعلان کړه. د پاکستان حکومت او وفاق المدارس نه مني چې د پاکستان په مدرسو کې دي افغان زلمیان او ځوانان په افغانستان کې د تشدد لپاره روزل سوي وي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان وایي د هر ډول ستونزې د مخنیوي لپاره په افغانستان کې دننه د موجوده دینی مدرسو زده کوونکي بایومیټریک کوي.
بحث بایومیټریک شدن
هغه زده کوونکي چې په دینی مدرسو کې لوست کوي د بایومیټریک کېدو لپاره له مدرسو سره په همغږۍ مو ځینې اقدامات کړي دي. دغه مدرسې اوس رخصت دي چې د رخصت کېدو له پای ته رسیدو سره سم موږ د بایومیټریک پروګرام رسمن پیلو او دا پروګرام به ټولو مدرسو ته وغځول سي.
د کورنیو چارو وزارت وایي دوی غواړي په افغانستان کې 15000 مدرسې او د دینی زده کړو نور مرکزونه رجستر کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. په هلمند کې د جګړو له کبله بې ځایه شوي کورنۍ خواړه او سرپناه غواړي. هغه کډوال چې د هلمند د وروستیو جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي دي وایي ژمی د دوی ستونزې څو چنده زیاتې کړي. دوی له دولت او مرستندویو ټولنو د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
سوړ ژمی نه درېدونکې جګړه او بېوزلي درې واړه د هلمند بې کورسو کسانو ته سره یو لاس سوي دي. د ماشومانو او ښځو په شمول زرګونه هغه کډوال چې له خپلو کورونو جګړو بې ځای کړي په امن په 2 سانتي ګراډ درجه سړه هوا کې د لشکرګاه ښار په مارکیټونو او خیمو کې ژوند کوي. د دغه بې ځای سو کورنۍ د جملې څخه یوه هم 23 کلنه مریم ده چې یوه میاشت مخکې د خپلې کورنۍ له څو غړو سره په یوه جوړه جامو کې د لشکرګاه ښار ته راکډه سوي او اوس تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي. مریم وایي که څه هم د کورنۍ د یو شمېر غړو سرونه یې راخوندي کړي، خو دوه زامونه او یو لمسی لا هم د جګړې په سیمه کې ترې پاتې دي او یو میاشتې پوره سوه چې په اړه یې معلومات نه لري.
دغه جام پوسته نه ده، دغه جام ته پوستې سره پراته و، نو که بزګري مو نیولی و بزګر و چې هغه باندې راله را ولاړ شو، ستا بلا دې واخمه باره یو دغه و یو دغه و یو ام بده مژورکې و داسې کوچنکه لور یعنې دا سره ته ناسو رالو زامن مې د خدای مال یو لمسی دوه زامن زما څه پوښتنه وک موږ په کورو کې هغه ناستي و دې خواته دوی ناستي ما چې چا برایې دا درې غرومه وکړه د خور خونه مې داسې نوکې در بچا کې ورکه هنداره پوښکنه نه هغه ولاړ سره پاتې میاشت مې پوراسوله چې دغه جنګ سوی دی دوغنه مې لولاک لیدلې.
په هلمند کې د جګړې څخه کډه شوي کسان ډېرې کورنۍ پر سړکونو او یا هم د خپلو دوستانو کره دي او یو شمېر کورنۍ بیا د ملي تجار محمد عیسی عمری په سبزی مارکیټ کې چې دروازه هم نه لري اړولې دي. له جګړو څخه د دغه بې ځای سوو کورنۍ څخه یو شمېر یې وایي تر اوسه پورې ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي سوي. زلیخا کریم الله او جان محمد د هلمند د بولانه او چانجیر سیمې څخه لشکرګاه ښار ته راکډه شوي دي. دیوای
وروره مرتاک نه راچېږي مستیاب کې وروره د بولان راغلي د مرمۍ مرتاک نه راچېږي وکیلان خپل وان سره چنې نه مشته کوي کاټون ورته مرتای تکښنې
د چنجر سره وروره د ټکانو جنگ سره وتلی چې اردو په چنجر بغیر کې مسره پاتې دي طالبان مر په کورو کې ناشتي مرته د هر مشکل سره مخامخ قسم مخته مریضان ورو کده وای وای ور پیار سره پاتې هغه جیدات و هم د مدګر پاتې سی وي
چای نه لرو بوران نه لرو افغاني ولا وډه ته یو ډوړې ما به دې نه نه په ضروري وای دا مونږ کوم کاری راځل کی کومکی کلر زکړی هغه در سره وکي مړی شکی مرتي کټونه راي
وکیلان دل تراسي و شان مور تسلیم کړي دا دويش فکر دا ګرد خلک دی وژه تیجه د باندې سره ولادي اچینی
مرته ډیر سخت و تکلیفونه سره مخامخ شو کڅنګ د جنگل ما د جنگل ما مرته ګولې لا مله وجل کیر د مرمۍ لا مله وجل کیر دلته د یاخ او د وژه او د تنی لا مله وجل کیر
د هلمند د کډواله او بیر تر سنیدونکو چارو ریاست لا هم نه پویږي چې په هلمند کې څومره کسان لغپل کورنۍ ویزه سوي دي. د جیر ریاست رئیس محمد رامین ابراهیمی ازادي راډیو ته ویل د کډوالو په شمیر کې پر لفسې زیاتوالی راځي او د دې د سروي ټیمونو پر لفسې سروي کوي څو د کډوالو دقیق شمیر معلوم او مرستې ورسوي.
تر دانانه پورې چې زموږ سره ارقام ثبت دي 2250 فامیل بیزای شوې دي د جګړو له امله چې د دې جملې څخه 1980 کورنۍ تر دا اوسه پورې سروي شوې دي او 1320 کورنۍ تر اوسه کومک اخیستي.
په هلمند کې مدني فعالان او د لشکرګاه اوسیدونکي وایي د هلمند په زیات شمیر سیمو او په ځانګړې توګه بیا په مرکز لشکرګاه ته په نږدې سیمو کې جګړې روانې دي. نو په دې وضعیت کې د لشکرګاه د هغو کډوالو شمیر چې بې ځایه سوي او بې کوره سوي بیړنیو عاجلو مرستو اړتیا لري او تر هغې هم زیات دي چې دولتي ادارې اټکل کوي. دې اټکل کوي چې په دې ولایت کې به رواني جګړې د نورو کورنیو د بې ځایه کېدو سبب هم سي. د لشکرګاه ښار ته کډه شوي کډوال د جګړې په شکیلو خوا وږغ کوي چې اور باندې وکړي هغه څه چې دا کډوالې بیرته خپلو کورونو ته د ستنېدو ټکټ بولي.
له ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورې قدرمنو اوریدونکو اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې صفي الله ستانکزي چمتو کړي.
Stars and Stripes ورسپانې د جنگ لیکو ته د ځینو هغو طالبانو په بیا ورستنېدو مقاله خپره کړې چې افغان حکومت خوشی کړی وو. ورسپانې په دې تړاو د افغانستان د ملي امنیت د صلاحکار حمدالله محب وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلې دي 600 طالب جنګیالي بیرته نیول شوي. افغان حکومت په اول سر کې د څه باندې 15,000 طالب جنګیالیو له ازادۍ سره مخالفت کاوه، خو د Stars and Stripes په خبره د واشنگتن فشارونو دې کار ته اړ کړ. حکومت بیا ویلی د سولې د خبرو او همدارنګ د مشورتي لوی جرګې د سپارښتنو په خاطر یې څه باندې 15,000 طالب بندیان خوشی کړل. Stars and Stripes د حمدالله محب خبرو ته اشاره کړې چې ویلې دي طالبانو سره له دې چې تعهد کړی وو بیا هم د جنگ لیکو ته ورګرځېدلي او یو شمېر یې بیرته د افغان ځواکونو په لاس نیول شوي دي. ورسپانې ته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي د دوی خوشي شوي طالبان جنگ ته نه دي ستانه شوي، بلکې د هغه په خبره افغان پوځیانو یې په کورونو چاپې وهلي او نیولې دي. د امریکا طالبانو د 2000 کال د فبروري تړون د افغان حکومت او طالبانو ته خبرو مخکې د 15000 طالب بندیانو د آزادۍ سپارښتنه کړې و. سره له دې چې د 2000 کال په سپتمبر کې د افغانستان د دولت او طالبانو خبرې پیل شوې، خو په دغه هیواد کې امنیتي وضع مخ په خرابېدو شوه. افغان حکومت او امریکایي ځواکونو ویلي طالبان په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او په دې وروستیو کې هدفي وژنې او مقناطیسي ماین چاودنې زیاتې کړي دي. د آیرلند په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وروستیو څو لوبو د ګڼو سپورتي ورځپاڼو او خپرونو پام ور اړولی دی. له هغې ډلې د آیرلند آر ټي ای دولتي ټلویزیون د افغانستان او آیرلند د کرکټ د ملي ټیمونو په لوبو یوه تفصیلي مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال د افغانستان په وړاندې د آیرلندي لوبغاړو لوبه ښه نه ده ارزولې او لیکلي دي چې ستونزمنه به وي تر دوو ماتو وروسته په درېیمه لوبه کې آیرلند څه وکړي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونه د سوپر لیګ لوبو په لړ کې چې د دروشتم کال د نړیوال جام د غوراوی لپاره ترې نمرې ټولیږي مخ شوې دي. د آر ټي ای په مقاله کې د یو شمېر آیرلندي لوبغاړو ښې لوبې هم یادې شوې، لکه په دویمه لوبه کې د پاول سټرلینګ سلیزا او په لومړۍ کې د مک براین 15 وکټې. سره له دې هم لیکوال د راشد خان یادونه کړې چې ښایي په وروستۍ لوبه کې آیرلند ته سرخوږی جوړ کړي. افغانستان له آیرلند سره ټول ټال درې یو ورځنۍ لوبې لري چې دوه یې ترې ګټلې دي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. ستاسو له پیغامونو
په افغانستان کې نن ملي واکسین دی، خو د واشیر ولسوالۍ متفانه پاته د ځینې، خو موږ غو د لوړو چارواکو مقامات څخه دغه هیله لرو چې د طالبانو سره خپل جوړجاړی پای ته ورسوي او د دغه علاقې ماشومان واکسین کې تقریبا په دې ولسوالۍ کې به تس کال شل 15 شوي دا نه سبکېږي، نه حکومت ته رسېږي، نه راجستریږي. د دغه هم یو څوک وایي چې وخوري خیر.
زه له کندوز ولایت نه د شارشه ولسوالۍ نه په تماس کې یم. موږ د شربانو نه داخله ده چې د کندوز ولایت د شارشه ولسوالۍ سرکان ټول خراب دی. د شل کاله خوروي جنګونو کې د ټولو هېوادونو سړکونه جوړ شو، خو یوازې د شارشه ولسوالۍ سړک نه جوړېږي. شربانو نه داخله چې موږ د شارشه ولسوالۍ سړکان جوړ کړي. السلام علیکم.
زابل ولایت خمسه سراړي کنیول د ځمټ وستنه دا چې زابل ولایت کې د بیسل شبکه پر مخ هیڅ کار نه کوي. د دې ځغ باید تر لوړ چارواکو ورسې وکړه.
زمانو شریف الله د کونړ ولایت ناړې ولسوالۍ د تاو کړی سیدن کې ما ورور د دې چې تم مخ کې زه امنیتي دنده وظیفه کې ما پر روزګان ولایت کې طالبان زونه ولما او زه وهاله ټکول سره زما اساده تکلیفات ګډوډ شوې دي او مایب شوی ما او ما سره د کونړ د چارواکو ته هیله کوم چې ما بیرې پیسې راوباسي او د ازادۍ لړۍ ته مننه کوم. والسلام.
زه محمد نیم دی مړ ولایت لشکر بیا شاس د لوټل تا وخت مو دا غوښتل غوښتل نه دا ګران دی بیا خراب دی دا ګران دی. سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
قدر من اوریدونکو او سم ورزو نړیوالو مسایلو ته د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وای لمزایره چانو سره د روسیې د حکومت چلن ثابت کړ چې په دې هواد کې د بشري حقوقو معیارونه څومره ناسام دي. د سازمان پرون په یو اعلامیه کې وویل د روسیې پولیسو په ظالمانه چلن سره مظاهره چان په بیرحمۍ سره نیولې دي. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لنډیز صالح محمد صالح اوروي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ په روسیه کې پر بشری وضعیت اندیښنه وښوده او هغه د نړۍ په سطحه تر ټولو ناوړه وباله. په دغه سازمان کې د روسیې د برخې څېړونکي د امیلیا اتخوژینا وویل د اساسي بشری حقوقو ځپل، مظاهرې او د خلکو شکایتونه لا زیاتوي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان پرون دوشنبه په یو اعلامیه کې وویل د روسیې پولیسو په ډیر بیرحمانه چلند سره مظاهره چن په مستبدانه ډول نیولې دي. د شنبې په ورځ د روسیې په لسګونو ښارونو کې په زرګونو کسانو د کرملین د اصلي منتقد الکسی ناوالنی د خوشی کېدو لپاره مظاهره وکړه. د پورستیو کلونی کې د روسیې د حکومت پر خلاف تر ټولو پراخي مظاهره بلل سوي دي. د او وی ډی انفو په نوم د یو خپلواک سیاسي څارونکو بنسټ په حواله د روسیې امنیتي ځواکونو د سولې ایزو مظاهرو پر مهال تر 3500 ډیر کسان نیولې دي. بلخوا په روسیه کې د ماشومانو د حقونو ملاتړ انا کوزنیتسو وویل په نیول سوو کې لږ تر لږه درې سوه تنه کشران دي. راپورونه وایي روسي چارواکو د هغو کسانو پر ضد جرمي دوسیې پرانیستي چې د ډله ییزو مظاهرو لپاره یې غږ پورته کړی و. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبه په ورځ وویل چې په روسیه کې ټول خلک له اساسي حقونو برخمن دي او څوک باید قانون تر پښو لاندې نه کړي.
ټول خلک حق لري خپل نظریات په هغه چوکاټ کې بیان کړي چې قانون ورته ټاکلی دی. هغه څه چې له قانونه بهر وي نه یوازې اغیزناک نه دي بلکې خطرناک هم تمامېږي.
ولسمشر پوتین د الکسی ناوالنی هغه تورونه رد کړل چې پکې ویل شوي وو پوتین تور سمندرګي ته څیرمه یوه ډیره عصري ماڼۍ لري. د کرملین منتقد او د اداري فساد ضد فعال الکسی ناوالنی د جنوري پر 18مه له جرمني د رستنېدو پر مهال د مسکو په یوه هوایي ډګر کې ونیول سو. اوس به محکمه را روانه سیشن به پریکړه کوي چې د ناوالنی د بند موده وغځوي که یې خوشې کړي. د پولیسو لخوا د الکسی ناوالنی او زرګونو نورو مظاهرهچانو پر نیول کېدو د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون دوشنبه بحث وکړ. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د ناوالنی د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کړې وه.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ قدرمن اوریدونکو. شیبه وروسته د ژوند رنګونه د پزړ پورې خبرو اترو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره د افغانستان د سولې د بهیر او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر دوه اړخیز تجارت خبرې کړي. عبدالهادی ارغندیوال چې د شنبه په ورځ د مالیه د وزیر په توګه له خپلې دندې ګوښه شو وایي پر ده د ارګ لخوا لګېدلي تورونه ټول بې بنسټه دي. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن په خپلو کې درېیمه یو ورځنۍ یا 50 اووریزه نړیواله لوبه کوي. د امریکا د استازو جرګې پرون د ډونالډ ټرمپ د استیزا پاره سنا ته وړاندې کړه او له دې سره یې په سنا کې د پخواني ولسمشر د دوهم ځل محاکمې لپاره اقدام وکړ. د بلوچستان یو سیاسي فعاله کریمه بلوچ چې په پاکستان کې د دې اقلیت لپاره مبارزه کوله پرون په بلوچستان ایالت